په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر اونیزه خبرونه مهیروي مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وای په میاشت کې په افغانستان کې د څه باندې زرو روغتیا مرکزونو له لارې 1,400,000 وګړو ته روغتیایي خدمتونه رسولي دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې له 222 لوی روغتیایي مرکزونو سره څه کم 4,000 ټنه د طبي او غیر طبي وسایلو مرسته کړې دي. دبليو ایچ او همدارنګه ویلي چې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دا سازمان ملاتړ کوي په می میاشت کې په خوارځواکۍ اخته ټول ټال 4,240 اتیا ماشومان بستر شوي او درملنې شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د غرض د بودیجې د کمیدو منفي اغیزو ته په اشاره ویلي چې ډیر روغتیایي مرکزونه بندیږي او د دې هیواد له لویو روغتونونو سره مرستې په کمیدو دي چې دغه وضعیت به په روغتیایي خدمتونو ناوړه اغیزې ولري او په ناروغانو کې به د زیاتې مړینې سبب شي. د پاکستان د تیلو وزیر مصدق ملک تایید کړ چې له روسیې اومد تیل د چین په پیسو یوان ارزانه پیرلی دي. هغه رویترز خبری آژانس د تیلو د بیا او تخفیف په ګډون د دغه معاملې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې دغه تیل د چین په پیسو یوان پیرلی دي. نوموړي ویلي د هغه قرارداد له مخې چې د روان کال په لومړیو کې د اسلام آباد او موسکو ترمنځ شوی د روسیې د تیلو لومړی جوپه د تیر ریاکشن بې پورس کراچۍ ته رسیدلی. د نوموړي په وینا د دواړو دولتونو ترمنځ شوی قرارداد له مخې به روسیه 10,000 ټنه تیل پاکستان ته ورکوي چې 45,000 ټنه یې رسیدلی او پاتې په لاره دي. د پاکستان لخوا د روسیې د تیلو پیرل موسکو ته چې د اوکراین د جګړې له امله لویدیځو بازارونو ته د تیلو صادرات کموي او هند او چین یې د تیلو پر لویو واردونکو بدل شوي و نوې لاره پرانیزي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافال ګروس د اوکراین د زاپوریژ د اټومي بټۍ د وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. هغه نن په کیف کې خبرلانو ته وویل چې دی به له دې بټۍ څخه کتنه ترسره کړي او وضعیت به یې له نږدې وارزوي. دغه بټۍ د دنیپر پر سیند جوړ شوی هغه بند ته نږدې ده چې تېره اونۍ ویجاړ شو او ورسره د دغې بټۍ د خوندیتوب په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. لبل خو د اوکراین د ولس مشر ولادیمیر زلنسکی په اصلي ټاټو ویکریوي ریا کې پر یوې 15 پوړیزې ودانۍ د تیر شپې د روسیې د یوه توغندوی د لګیدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,200 ته ورسید. په دغه برید کې په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي. د دې ښار ښاروال الکساندر ویلکول پر ټلګرام لیکلی چې سبا په دې ښار کې عمومي ویر اعلان شوی دی. هغه ویلي چې روسي توغندیو یوازې ولسي وګړي او بنسټیز تاسیسات په نښه کړي دي. د هغه په وینا د شپږو توغندیو یوه یې هم په پوځي هدفونه نه دي په نښه کړي. او د افغانستان او د ایران د فوټبال د ملي لوبډلو ترمنځ د مرکزی آسیا د اتلولۍ په لوبلړۍ کې دوهمه سیالي روانه ده. ایران تر اوسه شپږ ګولونه وهلي. افغانستان چې اوس له ایران سره دوهم میدان کې لوبه کوي یو ګول وهلی دی. افغانستان په دې لوبلړۍ کې خپل لومړی لوبه 1-0 کوربه قرغزستان ته بایللې ده. له بلې خوا د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا په ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان به په دې لوبه کې ګډون ونه کړي. راشد خان څه موده مخکې د تمرین په مهال د ملا درد احساس کړ او د ډاکترانو د دته د دمې سپارښتنه وکړه. افغان لوبډلې په 2013 میلادي کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړه او تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې 3 ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په 2019 کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلادیش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. خبرونه ملازادي لړو واورېدل او وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د ودونو د تالارونو یو شمېر مسولین وایي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په تالارونو کې د موسیقي له غږولو منع کړی دی. د کاناډا ولسي جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د هېواد مرستندوی ماسي کولی شي بېرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. په دې اړه مو د مدني چارو د یوه فعال نظر اخیستی دی.
د کانادا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونو کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه یې کول، بشري کومکونه اوسه.
یو شمیر افغانان هیله مند دي چې د هغه نوي تړون له مخې به چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانانو د تخلیې له ائتلاف سره کړی، امریکا ته د دوی د لیږدولو پروسه چټکه کړي.
ګیله لرو چې هغه افغانان چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې دي، هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې بند پاتې دي او تهدید لاندې دي، دوی له افغانستان او نورو هیوادونو څخه وباسي او امریکا ته ورسوي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت امر کړی چې د کابل د ودونو په تالارونو کې د موسیقي نه غږول کېږي. په کابل کې د ودونو د تالارونو یو شمېر مسولین وایي تر اوسه په دغو تالارونو کې یوازې د ښځو په برخه کې موسیقي غږول کېدل چې پر دې هم محدودیت ولګید. نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
د طالبان حکومت په کابل کې د ودونو د تالارونو خوندانو ته امر کړی چې د ودونو او نورو جشنونو پر مهال موسیقي غږولو ته اجازه ورنکړي. امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د رواني اونۍ د شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د حکم له مخې د کابل د ودونو د تالارونو خوندانو غوښتل کیږي چې د موسیقي غږول بند کړي او لغو کړنو څخه چې د اسلامي احکامو سره په ټکر کې وي ډاډه وکړي. په ټویټ کې راغلي چې دغه وزارت چارواکو د تالارونو له خوندانو سره په کتنه کې لغو غوښتل چې موضوع جدی ونیسی. په خاډه وزارت په لفظي ډول دی ودونه په تالرونو کې د هنرمندانو او سندرغاړو لره وسلو څخه د ډډه کول ویلی وو، او د نارینه او په تالرونو کې د موسیقي غږول هم مانو. خو اوس په تالرونو کې خزینه برخه هم حق نه لري چې موسیقي وغږوي. په کابل کې د ودونو د یو تالر مسول محمد فهیم ایوبی ویل چې تیر ونه د طالبانو د حکومت له خوا د ودونو د تالرونو د اتحادیې له خوا په جوړه شوې غونډه کې پر دې موضوع خبري وشوه. هغه وایي د ودونو مراسم باید د دود او دستور لمخه په موسیقي او خوخی سره تر سره شي، او د خلکو د خوخی مخه باید ونینول شي.
محفلای روسی باید خوشحالی باید
د ودونو محفلونه په خوخی او خلکو دودونو خيسته وي چې باید تر سره شي. د ل موسیقي پرته امکان نه لري. په خو بده نارینه په برخه کې ژوندې موسیقي او خلک په شوق راتل. لهغه وخت چې د موسیقي پر غږولو بندیز اعلان شوی، موږ نشو کولای چې سم فعالیت وکړو. میلمانه ډیر کم شوی دي.
پام دی الګدی کابل یو اوسیدونکو وای چې ودونه او د خوخی مراسم باید لساس او موسیقي سره تر سره شي.
نشد در روسیه یکی از دوستا رفتم که
تیر شپه د دوستانو د واده او محفل تلاړم. محفل له موسیقي پرته ډیر آرام خلاص شو. لساس او سرود پرته واده د ختم او خیرات په سیروي چې نه کوربه او نه هم میلم خوان ورنه اخلي.
دا بندیز یوازې په کابل کې نه دی لګول شوی. تیرونی په ایرات ولایت کې هم د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت امر وکړ چې د ودونو په تالارونو کې د ښځو په برخه کې هم موسیقي نه غول کیږي. که څه هم خو په دې ولایت کې هم د نارینه په برخه کې موسیقي نه غول کیدله. په هم دیال کې د سیمه ایز رسنیو د راپورونو له مخې طالبانو په کور دننه ودونو کې هم د موسیقي د غولو مخه نیولې، او په ځینو مواردو کې د موسیقي وسایل هم مات کړي دي. و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دی اکف ماجر نظر هم واخلو. خو غه دی راپور تر خپریدو پوری دی ازادي رادیو پښتنو ته جواب و نه ویلي. خو طالبانو څو ځلې موسیقي حرامه بللې ده. په لومړي سر کې دوی پر رسنوي کې د موسیقي غږول، او بیا پر رستورانتونو، مسافرونکو موټرو او شخصي موټرو کې د موسیقي غږول منع کړل. د طالبان حکومت په لومړی دوره کې پر موسیقي په بشپړ ډول بندیز ولګید، او په 2021 کال کې طالبان له وخت رسیدو وروسته ډیری هنرمندان او سندرغاړي له بندیزونو سره مخ شول، او ډیری له افغانستان وتل او یا نور کارونو ته مخه کړه.
ازادي رادیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د کاناډا ولسی جرګې هغه لایحه ام تصویب کړ چې پر بنسټ یې د کاناډا مرستندوی ټولنو ته اجازه ورکول کېږي چې له افغانستان سره بشري مرستې بیرته پیل کړي. دغه لایحه چې د کاناډا ولسی جرګې تصویب کړې ده، د تایید لپاره د مشرانو جرګې ته هم استول شوې ده. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی، د کاناډا د قانون لمخې د هیواد مرستندوی ټولنې له دې منع شوی چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
تر دغه مرسته مسری دا اجتماع ممري دا نه د څه کوم چې د بل کالرات ولا عمر ور د بل شای رات
زرلخته د کندهار اوسیدونکو کونډاو د خپل کورنۍ سرپرستی ورتر غاړي. هغه همداسې مهال چې لا دې وخت ډوډۍ په ډېره ستونزمن ډول پیدا کوي. بې وزلۍ تر دې حد رسولې چې وایي له ژونده بېزاره شوي. هغه خپلو پیغلو لوڼو ته ګوته نیسي او زیاتوي له دې حال په مرګ خوشحاله ده. شاید په افغانستان کې د نږدې هغو 28 میلیونو بې وزلو افغانانو فریاد وي چې اوس مهال د بې وزلۍ په وروستۍ کرښه کې ژوند کوي. خو په همدې حال کې بیا د کاناډا ولسي جرګې د C-140 په نوم هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې کاناډایي مرستندویه سازمانونه په افغانستان کې د بشري او ژوند ژغورونکو مرستو رسولو بهیر ته بیرته راستنیږي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی هغه څه چې د دې هېواد اوسني قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرسته وکړي. خو نږدې دوه کاله وړاندې کله چې طالبانو کابل ونیوه د کاناډا په اساسو جرګه کې ډیموکراټانو او یو ډیر شمیر کاناډایانو له لیبرال حکومت وغوښتل چې افغانانو سره د بشري مرستو په خاطر یوه معافیت رامنځته کړي څو د کاناډا بشري او پرمختیایي مؤسسې په افغانستان کې له فعالیت څخه منع نه کړي. د همدې غوښتنې وروسته ډیموکراټانو د جزا قانون اړوند یوه لایحه وړاندې او پکې د 12 تعدیلاتو راوستلو وړاندیز کړل چې پرون یې شپږ تصویب شول. اوس د C-140 لایحې له مخې د کاناډا مرستندویه سازمانونه کولی شي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مهمو کارونو ته راستانه شي. خو داسې مهال چې د استازو جرګې دا لایحه تصویب کړې او سنا ته یې استولې یو شمېر سناتوران یې په ځنډ او په پیپري توګه د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. یو شمېر کاناډایي رسنیو پرون لیکلي د سناتوران د دې بهیر درونتیا حساب ورکونې او په ځنډ عملي کېدو ته اندېښمن دي. له دې وړاندې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر هم ویلي وو هیواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندی چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د کاناډا د اساس جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. یو له دې ګواښونو چې د کاناډا حکومت جدي بولي طالبانو ته مالیه ورکول دي. دوه اونۍ وړاندې د کاناډا بشري ډلې هم ویلي وو د دې هېواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداری ورکړی که چیرې د سیمه ییزو کارکوونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرې ډلې سره مرسته کول دي.
و امرودل چې د کاناډا ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ د دې هېواد مرستندوی ماسې کولی شي بېرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د کاناډا د مشرانو جرګې د کاناډا د ولسی جرګې د دغه ورستۍ پریکړې په باب له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د کاناډا مرستې له افغانانو سره څومره مخکې البته چې کړي دي اغیزناکې وي او د بیا پیل لپاره په افغانستان کې بشري ستونزو په کمیدو کې څومره مرسته کولای شي.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونو کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه کول، بشري کومکونه او څه دیموکراتیک ارزښتونو لپاره کومکونه او څه د توسعهیي بخش او هر بخش کې بیلابیل بخش کې مختلف اکثریت دولتونو ته کې کومک او وروسته د طالبان ساکم شه افغانستان کې ځکه دوی د خپل ملک دي چې د ارزښتونو باندې باور لري، بشري حقونو باندې باور لري. دې په اساس دوی د سیاست خارجي کې هم دی نه تنها افغانستان سره دا کار کړی دی چې اکثر ملکونه چې مرتکب یا ګروپونه یا افراد سره چې مرتکب جنایت دوی سره خپل رابطه قطع کوي او کومکونه بندي. خو بیا بل لارخه کې دوی ډېر کومکونه وکړه، خصوصا زمونږ افغانان چې به جای سوی و کمپونه کې یا نور کې تهدید لاندې او یا نور چې آسیب پذیر او دوی یعنی پذیرها کسان کانادا ته انتقال کړه او دلته ښه فرصتونه او ښه خدمات بې سابقه خدمات ورته عرضه کړی دي.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو ډېر شمېر هېوادونه په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو له میکانیزم استفاده کوي او په دې ډول ځان له دې ډډه کوي چې د مرستې طالبانو حکومت لاسته نه لویږي. نو اوس چې د کاناډا سنا لا هم په دې اړه اندېښمنه ده، کوم میکانیزم بهتره دی د کاناډا لپاره چې خپلې مرستې خلکو ته ورسوي تر څو له یو خوا د مرستې مستحقو کسان ته ورسیږي او له بلې خوا د دوی اندېښنه هم رفع شي؟
د مرستو د ویش لپاره دوه ادرسونه دي، یا خپل سازمان ملل دی بل موساد دی. موساد خوشحال کاله که دیر ظرفیت پیدا کرده دی یعنی خزرفیات لري لکه حکومتونه غوند کول شي خدمات ارزه کی خلق ده تیر مصاد چې کانادا دولت یا نور دولتونه څو غواړي کومک کی افغانستان ته دوی سر کارم کړی دی پارتنرشپ کړی دی دوی پروژه تطبیق کړی دی هم صادقه او شفافیت هر بخش دوی د قناعت وړ دی او دوی اعتبار هم لري او دا اندیښنه چې ځینې ملکونه لري دا یعنی هغه اندیښنه ده چې دوی هغه محصق اطلاعات نه لري د افغانستان د کومکونو د ویش نه ځکه چې تر څو چې موږ معلومات لرو هغوی ډېر په شفاف ډول خلکو ته خدمات رسوي چې ځینو ځایونو کې چې مشکلات موجود سوی دي خپل سازمان ملل خپل جدي اقدامات کړي دي پروژې ستاپ کړي دي تر څو چې هغه موضوع حل سوی یعنی ځینو ځایونو کې ځینې خلک چې غوښتل چې د دې کومکونو سو استفاده وکړي یا د حاکم دل نسیمین افراد چه خوطل چه مداخله هم که دیگه به اساس دوی خپل هم جدی اقدامات کردی یعنی دی کمکونه چه دولتونه که یه دوی تا دو آدرسونه و تا پراته دی هم سازمان ملل دی هم انجوگان دی
اوس مهال په افغانستان کې بشری مرستو د څونه اړتیا ده او یا کېدای شي د همیش لپاره د بشری مرستو له میکانیزم استفاده وکړو او په دې توګه کېدای شي د فقر او لوږې کچه په افغانستان کې راکمه شي
دولتونه باید تفاوتونه یعنی دوه برخش باندې تفاوت قائل شي یو حاکم دلی دی چې دوی 15,000 یا 30,000 کسان دی یو د افغانستان خلق دی چې هغوی ده درش میلون ندیر خلق دی چې هغوی متاسفانه نن سبا دیر با فقر وضعیت سر مواجه دی او اکثریت آسیب پذیر دلیم چه دی ماشمان دی او شزی دی خصوصا شزی چه خاکار که وظیفه دلو ده خپل وظیفه لاسور کردی اکثر شزی بی سرپرست و اونده بی سرپرست شزی نو ده خپل ده کور نان آور و متاسفانه چه دی کار وخستل شو و دی فقر تعداد در افغانستان که متاسفان عوج درسیده دی بیکاری او فقر دو اقت چلنجونه دی چنان سبا افغانان مسلم آجه دی او دقا بخش که دولتون باید تفاوت قایل سیزه کتی او حاکم دلی دی تاقوی تحریم باندی موجه که گی هر شید که خو اقوی پلاس که دی افغانستان اجتماعی پلاس که دی اقوی آسیب پذیرم ندی
له مدني فعال خلیل روفی سره د کانادا د ولسی جرګې د اورستي اقدام په باب مرکه د کانادا ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړ چې پر بنسټ د هیواد مرستندوی ماسې کول شي چې بیرته له افغانستان سره بشری مرستې پیل کړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای شي د ماشام لش پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
یو شمیر افغانان هیله مند چې د غنوي تړون لمخه بچ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره کړی امریکا ته د دوی د لیک د ولو پروسه چټک کړی د افغانانو د تخلیه ائتلاف له هغو دوسو بنسټونو جوړ شوی چې د امریکا د حکومت ترڅنګ په امریکا کې د افغانانو د میشتې دو په هدف انکار کوي تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیواد د خپلو افغان همکارانو د لیک پروسې ته ژمن دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې ښاغلی بلینکن د دوشنبې په ورځ د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره یو تړون لاسلیک کړ چې امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو په لیکت کې مرسته کوي ښاغلی بلینکن په همدې اړه جوړې شوې ناستې ته وویل
کله چې ولسمشر بایدن د امریکا تر ټولو اوږد جنگ پای ته ورساوه ژمن شو چې د امریکا متحده ایالات د خپلو افغان همکارانو د لیکت او بیا میشتیدنې پروسې ته دوام ورکړي موږ ژمن یو چې خپله دا ژمنه عملي کړو لکه له دې ډلې سره په ګډه او دا هغه کار دی چې موږ یې کوو
ښاغلی بلینکن د مراسمو ته وویل چې تر اوسه له 90,000 ډېر افغانان امریکا ته لیږدول شوي دي د افغانانو د تخلیه ائتلاف له هغو 200 بنسټونو څخه جوړ شوی چې د امریکا د حکومت تر څنګ په امریکا کې د افغانانو د بیا میشتېدو په خاطر کار کوي د دې ائتلاف مسؤول شاون وینډایر د امریکا له حکومت سره د تړون د لاسلیک کېدو په مراسمو کې وویل که څه هم امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو په لیکت کې د پام وړ کارونه شوي خو بیا یې هم ټینګار وکړ چې په دې برخه کې لا ډېر نور کار ته اړتیا شته په ورته وخت کې د امریکا په بهرنۍ
بهرنیو چارو وزارت کې د افغانانو د میشتیدنې چارو د هڅو همغږي کوونکي مارا تکاچ د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره د تړون په محل د کډوالۍ په ځانګړو ویزو یا ایسایوي کې د ډي ایس 155 فورم د ختمولو خبر هم ورکړ چې لمخې به د دې ویزې پروسه لنډه شي. ځینې هغه افغانان چې په ګاونډیو هیوادونو کې منتظر دي چې په امریکا کې د میشتیدو په خاطر د پناه غوښتنې قضیه وڅېړل شي، د دې تړون له لاسلیک کېدو وروسته یې هیلې ډېرې شوې دي. ایمل حبیبي چې دا مهال په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د پناه غوښتنه ومنل شي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې امریکا دې ژر تر ژره خپله نوې ژمنه عملي کړي.
هیله لرو چې دا ځلې دغه وعده چې کومه وعده کړي یا کومه پرېکړې کړي یا کوم لاسلیک چې کړي دې ته د عمل جامه واغوندي او وشي کولای شي هغه افغانان چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې دي، هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې بند پاتې دي او تهدید لاندې دي، دوی له افغانستان او نور هیوادونو څخه وباسي او بالاخره امریکا ته ورسوي.
یو بل افغان خبریال ظاهر بهان چې له یو کال راهیسې په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د میشتیدو په خاطر د پناه غوښتنې قضیه وڅېړل شي، ازادي راډیو ته وویل
د پرونی ناسته چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هغه ناسته درلوده چې له بېلابېلو نهادونو سره یې لاسلیک کړی ده، دا یوه لویه خبره ده. د کډوالو په زړونو کې خوشحالي راوستلې او خدای دې وکړي دغه عملي جنبه واخلي.
د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې د افغان پناه غوښتونکو د لیک په برخه کې خپله ژمنه تازه کوي چې تر دې مخکې هغه افغانان چې د کډوالۍ د ځانګړې ویزې ایسایوي او همدا ډول د پی 1 او پی 2 کې سونه درلودل، د دې پروسو له پڅوالي شکایتونه کړي وو.
له خبرونو ور اخوا
نن د زمری څلرشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې سږکال په افغانستان کې د میندو ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي. ځینې وایي ژوند یې ډېر تریخ شوی او نه پوهیږي چې د مور ورځ څنګه او کله رارسیږي. نور په دې رپورټ کې
د مور ورځې له نږدې کېدو سره یو شمېر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوخت دي چې د مور ورځې را رسیدو ته پام نه کیږي. یو شمېر دغه میندې چې د خپل کورنۍ سرپرستی کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یو ځوانه مور چې د خیاطۍ په عاید د خپل دریو ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
ام خبر نداشتم کوم روز روز مادر
زنده پویدم چنند مرور است د پښوند کی ستونزې ډېری دي. هر څوک په بیوزنه کې ژوند کوي په خراب دی. په ځنګړی توګه د هغو خزو لپاره چې سرپرست نه لري یو مور لدې پته نور څه نه غوړي چې مشمانی خجامې ولري او که خواړه ولري یا خ ژوند ولري. زما دنده ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم. خدا هم کار نه کوي
خیاطي دې کوشش میکنم یا کم زندگی ما خوبتر شه خوبم نه.
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې 24مه د مور د ورځې په توګه منځل کیږي. خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندو ژوند یې تر سوریو لاندې راوستی دی. د دې تر څنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډېر مسؤلیتونه لري د خپلو لونو د راتلونکو په اړه یې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسېدونکې ده یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړې وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې وه د نامعلوم راتلونکې په اړه اندېښمنه ده.
هر روز پریشان هستم و اینکه دخترم در آینده چه می شود و یک مادر 20
زش په ورځ په دې فکر کې یم چې زما د لور راتلونکې به څه وي. آیا هغه به یو نالوستې مور شي یا هغه مور چې د کور میرمنه کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان جنو په برخلیک کې تیاره ډیره ده او دا ډیر اغیز کوي.
هم خورده خیلی خیلی متاثر کننده است.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته تدوی د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تلای او د پوهنتون دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمېر ښځې چې ډېری یې میندې دي په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې دي. په همدې حال کې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمېر هم زیات شوی چې اولادونه د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته مسافرې ته اړ شوې دي. مریم احمدی چې د تیر نظام لړنګېدو وروسته افغانستان او خپل کورنۍ پرېښودلې وایي د مور او پلار ترمنځ واټن او بېلوالی ځوروي او نشي کولی چې د مور ورځ ون منزی
ما کته یار غربت هستم دور از مادر مروز مادر
ز په یو بهرنی هیواد کې ام لخپل مور ته خلیریم زنه شم کولای د مور ورځ ول منزم زده حقی سره د حقی په ګرځنده ټلیفون خبرې کوم مګر دا ما زوروي چې زله حقی سره نه يم زما لپاره دا ډیره ستونز منه دا چې زله حقی څخه لری شم زه د دوو کلونو راهیسې لخپل مور نه لریم او دا زما لپاره خورا سخت ده ځکه چې زه لخپل وطن څخه وتلیم
د جمهوریت نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو مایندو ته د ډالۍ په ورکولو سره منځل کېده خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه منځل کېږي خوشته ډېرې کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه منځي د مزار شریف ښار اوسیدونکو حاجره نظری وای دا چې د خپل مور په څنګ کې دا او دا ورځ لمانځي خوخه ده خو نوموړي ټینګار کوي چې د مایندو درناوی مینه او د دوی ملاتړ به د مور ورځې پورې محدود نه وي
روز مادر مونږ نه متن کې یو روز تحجیر کونیم چون
موږ د مور ورځ په واو ورځ نشو خلاص کولای دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري مین دې تل پام د اړتیا لري زمونه نه کوم چې وګرنه مول لرم او زه واقعا خوشاله يم چې له هغې سره يم
مادر عزیز درم شکر د پولیشن هستم واقعا خیلی خوش هستم
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې میرمنې شته چې له افغانستان سره د څو کلونو جګړو پر مهال میړونه وژل شوي او دوی کونډې شوي دي داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2020 کال کې یو له هغو هیوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
په جنیوا کې د افغانستان د پخواني حکومت ډیپلوماټیکو ماموریتونو د همغږي شورا د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار د کمیټې د ورستي راپور د هرکلی ترڅنګ له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو دي د یو ټول شمول حکومت جوړېدو لپاره فشارونه زیات کړي د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په ورستي راپور کې طالبان له ترګرو ډول سره پر اړیکو تورن کړی دی نور په دې راپور کې
د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د همغږي شورا د دوشنبه پورس په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څیړنې او څارنې کمیټې د ورستي راپور د منډونو هرکلای وکړ په دې اعلان کې دا شوه چې د دې راپور منډنه د افغانانو حق خبرې دي چې لوړې مودي راهیسې د طالبانو د تحمل شوی حکومت د پایلو په اړه وي په اعلان کې دا هم ویل شو چې خلکو د طالبانو له حزوی او د خزو د ضد سیاستونو په اړه چې له بشري حقوقو او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو څخه د سختو سرغړونې او بیلګه د اندېښنې خولې دي د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د همغږي شورا بیا هم له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو لازیات اغیزمن فشار راوړي څو هغوی د ټول شموله حکومت جوړولو ته اړ کړي د دې اعلان د خبرېدو پاړه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د پخواني نظام سفیر او دایمي استازي نصیر اندیشه ازادي رډیو ته وویل
د افغانستان د سیاسي او کنسولګری نمائندګي شورا یو اعلان خبر کړه چې په کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د 1998 کال د تحلیل او کتنې ټیم په ځنګړی توګه د طالبانو د سختو کمیټې جوړښت پاړه د تعصبي نظام او داسې نظام باندې چې د خزو ضد دی او هیڅ چاته د منلو وړ نه دی په ملي او نړیوالو معیارونو ټینګار شوی
خغلې اندیشوې دی او مشروع دیموکراتیک او ټول شمول حکومت درامسته کېدو اغیزمنې هڅې کولې شي چې افغانستان له کورونې او سیمایزو غوښونو خوندې وساتي د ملګر ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او تحلیل کمیټې پر راپور کې چې د تیر جمعې پورې خبر کړي طالبان تورن شوی چې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان په ګډون له تروریستي ډلو سره اړیکې لري او په افغانستان کې خپل توکمیز استبدادي او نه توجی کوونکې سیاستونه پلي کوي هغه څه چې طالبان بیا رد کړي دي په ورته وخت کې په ناروې کې د پخواني جمهوریت نظام مخکنی سفیر شکرې بارګزی وایي چې پر طالبانو زیات فشار او د دوی جواب ویلو ته اړ کول د افغانستان په ګټه دی
ترکیه راځي چې جدا ضرورت به احساس میشه چې طالبان باید بر اساس همون موافقت نامه خودشان
سربیره پر دی چارتی علی دل کی که طالبان باید د خپل هغه تړون په اساس چې له نړیوالې ټولنې سره یې لاسلیک کړی دی مسؤول وپېژندل شي. اړینه ده چې داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې دوی د خلکو په وړاندې د چلند، د ادبو او د حقونو د درناوي، د افغانستان د ټولیز امنیت او تروریستي فعالیتونو په اړه حساب ورکوونکي وي.
سرتاسری افغانستان، فعالیت گروه های تروریستی، باید اینا جوابدهی و پاسخگو باشد.
حتما کړی چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی نظر هم واخلو، خو هغه دغه راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنه ته ثواب و نه وایه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې طالبان هم په خپلو ژمنو کې پاتې بلل شوي دي. دوی له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د دوحې د تړون په نام عملي کولو تورن شوي دي. د دغه راپور له مخې ترهګري ډلې له دغه فرصت ګټه پورته کوي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې ترهګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د تاندې څانګې د ځوانانو لپاره اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په میاشت کې په افغانستان کې د څه باندې زرو روغتیایي مرکزونو له لارې 1,400,000 وګړو ته روغتیایي خدمتونه رسولي دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې له 222 لویو روغتیایي مرکزونو سره څه کم 440 ټونه د طبي او غیر طبي وسایلو مرسته کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز د بودیجې د کمیدو منفي اغیزو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ډېر روغتیایي مرکزونه بندېږي او د دې هېواد له لویو روغتونونو سره مرستې په کمیدو دي چې دغه وضعیت به پر روغتیایي خدمتونو ناوړه اغیزې ولري. د پاکستان د تیلو وزیر مصدق ملک تایید کړی چې له روسیې او متیل د چین په پیسو یوان ارزانه پیرلې دي. هغه رویترز خبري اژانس ته د تیلو د بیا او تخفیف په ګډون دغه معاملې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دغه تیل د چین په پیسو یوان پیرلې دي. نوموړي ویلي د هغه قرارداد له مخې چې د روان کال په لومړیو کې د اسلام آباد او موسکو ترمنځ شوی د روسیې د تیلو لومړی جوپه د تېرې یکشنبې په ورځ کراچۍ ته رسېدلې ده. د نوموړي په وینا د دواړو دولتونو د ترمنځ د شوي قرارداد له مخې به روسیه 100,000 ټونه تیل پاکستان ته ورکوي چې 45,000 ټونه یې رسېدلي او پاتې په لاره دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر رافایل ګروسي د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. هغه نن په کیف کې خبرلانو ته وویل چې دی به له دې بټۍ څخه کتنه ترسره کړي او وضعیت به یې له نږدې وارزوي. د بلخ د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په اصلي ټاټو ویکریو ری کې پر یوې 15 پوړیزې ودانۍ د تېرې شپې د روسیې د یو توغندي د لګېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,200 ته ورسېد. په دغه برید کې په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنې. د ایو سروې لمخې په هارو دریو تنکیو ځوانانو کې دوی ویلي چې دوی په انلاین ډول لخپلو ملګرو سره پاډیکه کیدی او ډیر وخت د چټ للارې لیوبل سره خبرې کوي. پښتنه دا چې ولې ډیر ځوانان نن سبا خپل وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ور کوي.
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت د ټول ورځ
دا ډیر چټ کولو پایلې څه وي؟
باور مو په خدای وشا ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو.
او ځوانان څنګه خپل انلاین اړیکې او چټونه تنظیمولای شي چې په نور ژوند منفی تاثیر ونه کړي؟
د دې شانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي ترڅو دا راکم شي.
نن سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او لدې لارې له مختلفو ملګرو سره چټ یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښ وي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې بلې خواته واوړي موبایلونه راوباسي او په چټ کې مصروفیږي. دغه ځوانان په مختلفو ځایونو کې لیدل کیږي چې سترګې او ګوتې په موبایل کې مصروفي وي. د لوګر اوسیدونکی مطیع الله احمد زی وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامیږي او د ساتیرۍ او اړیکو ساتلو خلاره ده، ځکه دی هم ډیر وخت چټ کوي.
دې چټ خو فائدې هم زیاتې دي، ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډېرې اسانتیاوې موجودې دي، او بل دې ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت تیرولو لپاره ډېره ښه ده. ځینې وخت زړی فکر غلطیږي، ځینې آنلاین ملګري چې نه شي کوی چې هغوی له نږدې وګوري، چټ ښه لاره ده. ویډیو چټینګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي او سره نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعت څلور ساعت آتا پنځه ساعت آتا ټوله ورځ، او چټ اوس داسې سوی چې که ته په انټرنیټ کې نه یې زه خو داسې فکر کوم لکه دنیا نه چې بیخي نه خبر یم.
د کابل اوسیدونکی محمد عمر ځواک چې خپله یې هم یو وخت ډېر چټ کاوه وایي د کار په ژوند ډیر منفی تاثیر کړی وو.
یو وخت کې مې ملګرو سره به د ورځې کم از کم درې نیم ساعت زه په چاټ کولو بوخت وم، مصروف وم. باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو. تقریبا د یو نیم کال مخکینه کې صدرته کوم، کور کې مې بې ځایه غوسه کوله، کور کې مې بې ځایه ماشومان وهل، داسې الفاظ مې له خولې څخه ویستل چې کله به مې وروسته فکر په وکړلو پښیمانه به شوم. خو د وخت په تیریدو سره مې دغه هر څه اصلاح کړل. داسې یو څه مې ولوستل، داسې کتابونه مې ولوستل، داسې ملګرو سره آشنا شوم چې له دې څخه یې زمنې کړم چې په دې کې تا توان دی، ذهني اختلاط یا ذهني مشکلات درته جوړیږي، سترګو ته دې زیان رسوي، فکر دې رالنډوي، تا ته بیا ژر غوسه درځي، د ملګرو ترمنځ تفکیک نشي کولی چې کوم ښه ملګری دی کوم بد ملګری دی.
په قطر کې افغان محصل عبدالوارث وایي ډېر ځوانان شته چې په ټولنیزو شبکو کې یې له خلکو سره ډېر ښه روابط جوړ کړي، خو په کور او ټولنه کې بیا منزوي دي.
ټولنیز رسنۍ په ټوله کې په دې خاطر چې دا د خلکو ټولنیز اړیکې سره نږدې کې برعکس اړیکې خرابوي او کموي. یو څوک به مثلا په ټویټونو کې، په فیسبوکونو کې او په سناپ چټونو یا نور انسټاګرام کې وګوري چې ډېرو خلکو سره پالي سلامونه کوي او لایکونه کوي، لیکن په عملي لحاظ بیا په کور کې دختار دوستانو سره هغه بیا همدغسې نه پالي. نو په همدې لحاظ دا ټولنیز رسنۍ که چیرې په سم ډول ونه کارول شي له ګټو یې تاوانونه زیات دي، او دا ټولنیز رسنۍ په دې خاطر چې د ټولنیزو اړیکو لپاره وکارېږي، د ټولنیزو اړیکو له منځه وړلو باعث کېږي. هیله ده چې خلک مخکې له دې چې دا ټولنیزې رسنۍ وکاروي، په کارولو یې پوه شي او بیا دې ته پام وي چې د احتیاط تر حده ونه رسېږي، ځکه دا ټولنیزې رسنۍ اکثره مجازي دي. یعنی حقیقت ژوند هغسې نه دی لکه څنګه چې ګلورین دی او څنګه چې دغه کسان په ټولنیزو رسنیو کې ښیي.
ډاکټر محبولا اصغام وایي هغه کسان چې ډېر چټ کوي په ډېرو ناروغیو تخته کې دوی امکان شته، نو موړی له همدې بابته د را پیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي.
څوک چې ډېر چټ کوي دی مجبور وي چې سر لږ ټیټ ونیسي. سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په دې مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي. بل زیان یې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي، سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري. بل جسمي زیان یې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کښېني یا کمپیوټر ته ډېر کښېني د ده هغه خوځښت کمیږي، دی به ډېر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي، کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي.
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهاره چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم، بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم، او ډېری وخت هم نه وایم، کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم. او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لرو، که بې نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو، پام لرلی سو او نه خپل کار ته، او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراط ته پکې نه کیږي. نو موړی همداراز وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي، یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس لارې یو بل سره وویني او وغږیږي، که چیرې دوی دا کار وکړي ګټه به یې کړې وي.
یو رقم آینه کې دی چې هغې ته آنټي ریفلیکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي، هغسې آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره. بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي، هر دقه دوه درې وارې سترګې وځمبي چې سترګې وچې نه شي. او بله دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناست وي، اعظمي تر نیم ساعته باید اضافه کښېنني، بیا دې یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړي په خوځیدو شي وینه په بدن کې وبهیږي. بله مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي. اوس خو په اړه ټولنیز رسنۍ ده که اپلیکیشنونه دي چې چټ ورباندې کېږي په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي. نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه هم، او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ډېر وخت چټ یا آنلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، نن سبا ډېر ځوانان دي ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي. ډېر چټ کول د انسان پر روان څه اثرات درلودلی شي؟
اول نمونه دا ده چې موږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغې دنیا کې که موږ هر شی وغوړو، ثبوت کو که هر څه موږ ته ممکن وي، که هر څه زموږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم، هلته هر څه ممکن دي، هغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دي. یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول، غیر واقعي ژوند یې کوو، تخیلي و انتظایي ژوند یې کوو. دا یوه ستونزه ده. پس له دې به بیا موږ ونه شو کولی چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو. دوه مسله چې ده، زموږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي. موږ په رواني اړخه باید په بیلابیلو مسایلو، قضایاو او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل. دا هغه څه دی چې زموږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي، یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډېر مفید او ډېر مؤثر به و. اوس داسې یو ځای کې دي دوی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري، نه سنجشي لاسته راوړنه لري، نه مادي لاسته راوړنه لري سړی ته چې ګټه وکړي سړی پکې. دا ټولې هغه ستونزې دي چې وروسته دي بیا منځ ته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کېږي، اعتماد کې مشکل پیدا کېږي، ځان باورۍ کې مشکل پیدا کېږي، تمرکز کې مشکل پیدا کېږي. هغه ټول جهان بینی په عمر باندې انسان بدلیږي. کله چې دا ټول څه بدلیږي، تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلای دی، نه مخ د هغه چا سره مخ یاست چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکي محیط روزلای دی. هغه د چا په ګټه روزلای دی هیڅ نه معلوم، دا ټکنالوژي ته نه دی. بنا ان نتیجه دا کېږي چې یو ډول په لویه معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستي فلسفه کې راځي چې پوچی سره مخ کېږي سړی، او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري، له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالاخره ووایي چې وخت مې هسه تېر شو، ځواني مې هسه تېره شوه، او هغه څه چې لاسته راغلي و هسې بس ټول خیالات او انتظار. او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو څه کم دي، فکر کوم دغه شیانو ته ډېر چانس نه ورکول کېږي. اما زمونږ به یو څو کاله په دې کې ولګېږي، یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شیانو ولګېږي تر څو تجربه شي، او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهمې فیصلې ځای ونیسي.
تاسو ویل چې یو څه وخت پنیسی، خو څنګه کوي چې یو ځوان چې خپل وخت کنټرول کړي، چې ډېر وخت چټونه کړي، ډېر مصرف نسی، خپل کارونه هم وکړي؟
یوازې دا یو برخه ده د ژوند. د ژوند ټولې برخې که څوک غواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغه کسانو چې دلته بې نظمه دي، هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. نتیجه دا کېږي چې مونږ یو ډول خاصه سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو، د ځان په رابطه او د جهان په رابطه باندې یو خاص تصور او فکر ولري. دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیري، ژمنتیا، د وخت ارزښت، د ځان ارزښت، د خپل فکر ارزښت، دقت او دغه ټول منځ ته راتللی شي، چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټولې برخې برابرې وي. تاسو عین پوښتنه د هغه په رابطه مطرح کولی شئ، د زده کړو په رابطه مطرح کولی شئ. کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند، آرامش هم لري، وخت هم لري، ولې زده کړه نه کوي؟ د دې لپاره هېڅ ځواب نه دی موجود. فقط دا دی چې د ده په سنجونه کې مشکل دی. لکه عین قضیه چې دلته ده، د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی. که نه کېدای شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه مې پکې ضایع کېږي، پیسې مې پکې مصرفېږي، هېڅ څه تر نشم ترلاسه کولی. تر یوازې یو احساس دی چې اخر کې پاتې کېږي، نور هېڅ شی هم نشته. په دې باندې ټول سره پوهېږي، اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي، د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې. زه داسې فکر کوم چې که موږ وشو کولی خپلو زلمیو ته، خپلو ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکړو، د نوي ژوند سنجش ورکړو، دوی به وشي کولی د دغه مختلفو عناصرو په پدیدو چې د هغې جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي، د دغو ټولو لپاره به وشي کولی یو مهالویش ولري یو وخت ولري خاص وختونو کې هم دونه استفاده وکي هم خپل نور ټول کارونه ته ورسي کی هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړی و دي شانو لپاره د شانو سره عادت کړی وي برته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکي ترڅو دا راکم شي پرته د دې په نصیحت او په سپارښتنه او په عادي غوښتنه او هیله کولو باندې د مشکل نه حل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموکور کې ټول کارونه مو کوي هلال کان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي
د دینز د کړیلت ته د سده په دې باوري سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نه مزده نه کوي څه دې
دې کوه ما یاد نور کارونه استما ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول
افغانی ټولنه کې لماشوم ته به هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسب نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوي شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپل ستونزو د حل په خاطر په خزینو پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه ته غږیدلی
د کور کارونه چې معمولا موږ تاسو په سیمو کې د کور مربوط کې یا د ښځو مربوط کې هغه کارونه مانه دي کړي ځکه موږ ته کلی کې اوسو هلته دا دود نه داسې نارینه دي مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي هلته که څوک دا کار کې په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده یا دا ټول شیان سره یو ځای شوی او د دې مخې نیولې د څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه مو کوي هلال کان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي ځکه چې کورنۍ له هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي دا کارونه د ښځو مربوط کی یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونه کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
وسنی ځوانان چې کنه هغه ډیریشن ځان لپاره شرم بولی چې زکوی لکه یو له هغه نه ممدغه د پخلی د کولیا د کور کارونو کې د خزو سره مرسته کول دي. امدا بالکل غلطی مفکوری دي چې منګل پخپل کور کې چا سره مرسته وکول ولې هغه څوک دي زمنګ مور دي زمنګ پلار دي کچرته هغه په سخت مشکلاتو کې ویني منګ سره مرسته کول دا زمنګ په واجبات دي.
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله دا سپیخیږي چې په کور کې څوک نه وي نو په کار د چ په داسې وخت کې هم ځوانان خپل ځان ته څه وکولای شي.
په ځینې وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخې تر څو پورې ځان خپل کارونه ترسره کوو. زه محاصل یم او تر یو څه وخت ما په لیکه هم تیر کړل په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخ کې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان لپاره اشپزي کړې ده همدارنګه په داسې وختونو کې ما د لپاره خپل کالي سره کړي کالي مو وینځلي دي ځان لپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي نه کوي څه زده دي کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي ښځې کوي.
دا چې کور کې خپل کار را کوي مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي یا ته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپل وخت وږی کرام ستر وک څوک راشي او څو دې نه کېږي وږی سم بیا هوټل ته دکان نه بچا اخلم بیا خورو.
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمد زای وای ځوانان ځکه د کور کارونه نس د کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري خو کله چې په کور یا اتاق کې واز وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېرې کسانې نس د کوي او د نس د کړې لته د سده په دې باورې سینما اړتیا نه ورته پیخي خو کله چې بیا دغه کسان دغه مشکل سره مخ شوی چې په کور کې تنه یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللی یا په اتاق کې تنه کیږي هغه وخت بیا ور معلومیږي. دا ډېره ښه ده سړی په خپله یو څه وکړي خوړو ډیر خوند اخلم چې په خپل پخ کما یا زحمت باندې وبسم خا یو لته دای شي دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمات زای زیاتوي نن سبا ډیر ځوانان په زده کړو یا غټي پسې لکوره بهر زی نو دا د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي یا زده کړي. بل خبر دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار د هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګي پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی ده چې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چیرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه وو دیګ دی وایي ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاتې سوی یم. یعنې ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و ما په خپله کولی شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي منزل لما خوخی نه خو مطلب زده میدی.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو اوریدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. د ځوان په هیالای ملک مرنو میږي او د پکتیا په هنتون د ادبیاتو په هنزي استاد دی. له د سره مې مرکه کړي او په پیل کې مې ترې پوښتلي چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسیږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
که راته وایي چې خپله هم په کور کې کار کوي،
کله چې کور کې وم دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبره ته راخیستلی شم، بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کړم یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې له ماله وسه کیږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کیږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر تر منځ ویشل شوی نه دی، نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې حتماً پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول، بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته ویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالي به مینځي او بستره به ټولوي، بل کار به کوي او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو کار ښه وي نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دې وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه، نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلای پخلای چې دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دې ورسره پیسلا د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلای وکړي، یا یوه ورځ دوی ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، دغه جریان دی یوه ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، اسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کوئی نادانی کتی ہے نازلی کیے نازلی یا بی وفا منجو سوی چلٹی اے نلڑ تو زرزری نا زخنی جبر ما کیا وری نا زخنی جبر پلیا سر سری ما زخم جبر ما کیا وری ما زخم جبر ما کیا